ول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه 100 کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د 10 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادې رادیو ته ویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د تایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی دی و گاونډي هوا تابه دی چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام کلا پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخت ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي راډیو ته ویل د نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولی او تر ماینی وروسته یې سوځولې دي. او د ونې وروسته په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیښه کې پولیسو په سرخرو ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور وکسان نیول شوی چې دوی خزیدي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. دنل په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. افغان زمیز واکونو په هلمند ولایت کې د مرجو ولسوالۍ په نیولو سره طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو حوال لحاظه دته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه سه هیڅ په کوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې ودا هم وابرو چې په غزنی ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره په دړي نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پری.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلويش بستري ضرورتون پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ته واکښه د دې شي راکو
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامی ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واکه و د دې ولسوالۍ په دشتونو کې هم کوکنار کړل او عام خلک هم په زور دیت اړستل چې په خپل مزوک کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لار هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړنی کوي.
له 4 کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له 4 کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دختو کې کوکنار کرل. عوام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دشتي منطقې دي، سرسبز منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په تا ته پوشش دي په غځای کې کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالۍ پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې و، په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښ ډیر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنگ ماشین تیز ساتلی و، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنگ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېښت یوازې په مارجی ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنۍ لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمه کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوی ول چې لامل یې وچکالی و، خو سخت کال چې اوبه ډیرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د موتاجونو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالي ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به موتار ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمیر ښځې د خپلو معتادو میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکې یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړمه. میړه مې موتاد وو خو زه نه ومه په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تاریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړمه. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تاریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړمه بیرته په تاریاکو اخته شومه. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه بر مریض کې شت بیا میره برش بتم جوړ شوه.
زه دې کله زابلې نو می پوزه ډیر وخت به می جان کوتی دا پرې ده دا پرې ده نه دا شی اصحاب خراب کڅنګ ده وکټل ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس می لوا ما تی نه پرې سینا بولا جان به اوس سره سر ده یا دې بد بخت کړ مو نو لاس پیدا یک هغه دې پیرو سینا اوس خو عملی ده ما ته په بل وایس اوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای وکړه زه عملی نه وینم ما د تلویزیون کوستې وس خاص کې ما د کور سامان کوستې وس خاص
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم.
اینا نمی خدیجه ده 4 کاله کیگه چه نشه کومه. میړه می معتاد و
ورسته زه هم معتاده کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم، د دې لپاره چې ځینې طلاق و نه خلم میړه مې زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې راڅخه خرڅ کړل.
هر څه چې داشتیم سودا کړت.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لار یې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل شي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه شوي او پریکړه یې کړې چې هیڅوک به خپله خور او لور معتاد ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د نارینه معتادینو له خاطره ښځې او ماشومان په نشو اخته نشي.
هر قوم نسی یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې ترڅنګ ډېر لوی جرمانه هم تعین کړی دی. 740,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاره تعین کړی دی. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشئی موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې زموږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولای شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختی عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختی راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري ترڅو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ شوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د موتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټران وایي چې دوی د نور خدماتو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه موتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د معتادینو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په خپل روغتون کې د معتادینو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه. یا هغې چتر لاندې کار کوو تر 2010 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلور بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو، او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغدو کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
مونږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی، او بل ډول خدمات په بهر د روغتون دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، مونږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې، مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه دلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولی شي په کس لاندې نسي. او په درېمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي، او د درملنې 15 ورځې خپله دوره پوره کړي، لاغه نه وروسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو، دی تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه، مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات، مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغه بیا روغ دي شي. مخکې له دې چې دی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي، موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، تر څو مخکې له دې چې دوی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار، هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي، او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلې دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي، او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي، دغه مخکنۍ مراحل په تیرولو نه وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی، یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی، یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو طی کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړي پړاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علایم، هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کیږي، کوم نښې نښانې چې دی ته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کیږي، لکه اشکریز فاجعه، اسهالات، او داسې نورې ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لورې، چې دوی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي، تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه ووځي، چې دغه مرحله کیدای شي له 15 تر 15 ورځو، یا له 15 ورځو پورې دوام وکړي، نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته، چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانایي لري، د فزیکی قوت څومره ده، نظر هغه ته به فرق کوي. د دې مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي، تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د دې د ریهابلیټیشن پړاو دی، چې دی کې کاملا د آماده دی ته وي، چې د رواني جلسات واخلي، د کونسلنګ واخلي، د کوم پلان د پاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دی دوباره مثلا موتاد شي، یا ورته ستونزې پېښې شي، دی بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روانشناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشورې دي، د احتیاط په بخش کې، د ستونزو په بخش کې، او بلاخره که کوم صحي ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پېښېږي، نو ډاکټر سیبان زموږ د دې په خدمت کې دي، او دی ته تداوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روغتون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې تر سره کیږي. مکتب وی، ابتدایه، متوسطه، لیسه، پونتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکونکي زی هغه ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دې اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا د هغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وی چې دا بیا رس په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي. نو په دې خاطر باندې مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې، مساجدو کې، او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي، حتی بغیر له دېونه په ساحه کې، په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولېږي، زموږ خبرې اوري، مونږ کارمندان ځي هغه ته پوهاوی ورکوي، هغه سره خبرې کوي، د مخدراتو په وختنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل سمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې یې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته یې تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې، دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع که. کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقي مشران دره غوښتي دي
حاجی صاحب کمال خان څه درته وای زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر بولی او که یې خیر بولی
حاجی صاحب څه خبره ده څه مشکل دی چې
غوږ شئ چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه نه زه یې نه پېژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
شوکه صاحب نو اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه‌یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه‌یي مواد ځینې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي
رښتیا وایي داسې نه شي چې موږ په کوم حالت نه
شو که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي د نشه‌یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کړي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې
ته زه
دا نن عزیز ته وایم چې کور خالي کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ